دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په دغه ساته خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پاکستان کې سیاسي ګوندونه مومندو کې د ناټو بریدونو پر ضد مظاهره کوي. افغانستان ویلي دی په بون کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډیر مهم دی. کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې دوه تنه وژل شوي دي. د سند صوبې د کورونا چارو وزیر ویلي دا د کراچۍ د امن خلاف یو سازش دی. دغه راپورونه لرو. لومبې ورزو مجید بابر ته چې خبرونه وو.
پرون په پاکستان کې سلګونو کسانو د دې هیواد پر خاورې د ناټو د هوایي برید په وړاندې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 پاکستانی پوځیان ووژل شول مظاهرې وکړې. د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وایي چې تېره شپه د دغه ښار په ایم ای جنا روډ د نامعلومو وسوالو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په افغانستان کې چارواکي وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډېر مهم دی. نن په مصر کې د پارلمان د ذیلي برخې لپاره انتخابات کیږي. مشال د خبرونو تفصیل. پرون په پاکستان کې سلګونو کسانو د دې هیواد پر خاورې د ناټو د هوایي برید په وړاندې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 پاکستانی پوځیان ووژل شول مظاهرې وکړې. تر ټولو لویه مظاهره په کراچۍ ښار کې د امریکا کونسلګرۍ مخې ته وشوه چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پتلې له سوځولو سربېره د امریکا په ضد نعرهبازي وکړه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر خپلې سیالې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن ته ټلیفون وکړ او په دې هوایي برید د پاکستان لخوا د سختې غوسې څرګندونه وکړه. میرمن کلینټن او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د پاکستانی فوجیانو پر مړینې چور خفګان څرګند کړی دی. پاکستان له دې سره سره چې ناټو معافي غوښتې ده او د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي د غوځواکونو ته په افغانستان کې د سامانونو رسولو لارې تړلې دي. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اطهر عباس بی بی سی سره په یو مرکه کې ویلي دي چې دوی د ناټو لخوا د غمرازۍ اظهار نه مني او وایي دا ناکافي دی او زیاته کړې ده چې په تیرو دریو کالو کې د ناټو لخوا په اتو حملو کې تر دا مهال دوه وه پوځیان او د پوځ افسران وژل شوي او د 250 نه زیات پوځیان ژوبل شوي دي. جنرال عباس دا هم ویل چې د دې تازه پیښې سختې نتیجې رامنځته کیدی شي. د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وایي چې تېره شپه د دغه ښار په ایم ای جنا روډ د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د دغه ښار د پولیسو چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته د پیښې په اړه ویلي دي چې د جنا روډ په نمایش سیمه کې د شیعه فرقې سره تعلق لرونکو د محرم د میاشتې په مناسبت د شربتو سبیلونه لګولي ول چې برید پرې وشو. د مشال خبریال وایي چې د دې پیښې وروسته د شیعه فرقې قهرجن خلک لارې کوڅو ته راووتل او په لارو کوڅو کې ولاړو موټر سایکلونو او موټرو ته اورونه واچول. د سین صوبې د داخله چارو وزیر منظور وسان د پیښې وروستو خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا پیښه د کراچۍ ښار د امن تباه کولو سازش دی. ښاغلی وسان زیاته کړه
دا د کراچۍ ښار د نارامه کولو یو کوشش دی. پیښه کې ککړ کسان مو نیولی دي او هغه به خپل انجام ته رسوو.
د شیا مسلک سره تعلق لرونکي بیا د دې پیښې تورونه په ناقانونه ګرځول شوي ډلې سپاهي صحابه لګوي خو بلې خوا ته د سپاهي صحابه ډلې کارکوونکي دا تورونه ردوي او وایي چې پولیسو د دوی یو شمیر غړي نیولي دي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېره شپه د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل سلطان خیل او کنډو خیلو سیمه کې د دوه بمې چاودنو په ترڅ کې یو تن ژوبل شوی دی او یو کور یې ړنګولی دی. دوی وایي چې د دغو پیښو پلټنې پیل کړي دي او لا تر دې دمه یې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. په افغانستان کې چارواکي وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډېر مهم دی. د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې د هغو راپورونو پر دې عمل کې وکړې چې وایي پاکستان د ناټو د وروستي برید په وړاندې د اعتراض په توګه پریکړه کړې چې د بون په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. ښاغلی فیزی وویل افغانستان هیله من دی چې پاکستان به دغه کانفرنس کې برخه واخلي ځکه چې دا یو افغاني کانفرنس دی او ګډونوال په افغانستان کې د سولې امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو او له دې هیواد سره د اوږدمهاله رستو پاړه خبرې کوي او د پاکستان په شمول د ګوندیانو ګډون ډېر مهم دی. خاغلی فیزی زیاته کړه
اول خو موږ دغه پیښه چې په سرات کې رامنځته شوې ده په دې اړه موږ خوشحالي د تلفاتو په اړه خو دلته دغه موضوع چې پاکستان ویلي دي چې دوی به د بون په کانفرنس کې ګډون نه کوي په دې اړه موږ پیغام د پاکستان ورور او ګاونډي ورته دی چې دا کانفرنس یو افغاني کانفرنس دی د افغانستان په مشرۍ دی او دې کانفرنس سره د امریکا کوم اړیکه نشته. دې کانفرنس سره پاکي به د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کیږي نو زموږ هیله دا د پاکستان د حکومت څخه چې د افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان د ورو هیواد په توګه د بون په کانفرنس کې ګډون وکړي.
که څه هم پاکستان تر اوسه خپله پریکړه رسمن د افغانستان حکومت ته نه ده اعلان کړې، خو افغان چارواکي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې وایي د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ په پوځي غونډه کې پریکړه وشوه چې دا هیواد د بون په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د ولسمشر کرزی ویاند وویل ولسمشر به له دې سره سره په نږدې راتلونکو کې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه په ټلیفون خبرې وکړي. د بون په دویم کانفرنس کې چې د دسمبر په 15 جوړیږي، د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د نړۍ د شاوخوا نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. نن په مصر کې د پارلمان د ځیلي برخې لپاره انتخابات کیږي. دا په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر حسن مبارک د 13 کلن واک د ختمېدو وروسته ډومبې ځل کیږي. د ولسی اسمبلی د 2500 لپاره چې منتخب خړي به بیا د ځیلي پارلمان غړي هم وي. دا انتخابات به په دریو پړاوونو کې د 2012 کال د جنوري په میاشت کې پای ته رسي. تمه څرګندېږي چې اسلامي ګوندونو سره د اخوان المسلمین ګوند به په دې انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د واکمن پوځي کونسل په ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. مظاهره چیان د پوځي کونسل نه غوښتنه کوي چې زر تر زره د واک اولسي حکومت ته حواله کړي، خو مظاهره چیان بیا پر روانو انتخاباتو غوتنی ونی کوي. یو مظاهره چی په دې اړه وایي: دی وایي کم از کم مونږ ته داسې احساس پکار دی چې دا په رښتونې مانو کې انتخابات دي او چې زمونږ غږ واورېدلی شو، لکه د نور کله په شان نه چې زه په کور کې یم او زما وټ چا بل چا چولی وي، نور زه څه نه وایم. د شنونکو په وینا کېدای شي په دې انتخاباتو کې د وټونو اچولو تناسب کم وي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې. پاکستان کی سیاسی گندونا مومندو کې د ناټو بریدونو پر ضد مظاهره کوي. د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وای:
Not only I, the whole nation condemns it. Whatever has happened.
افغانستان ویلی په بون کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډیر مهم دی.
مشکل دا ده د پاکستان د حکومت څخه چې د افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان د یو ورو هیواد په توګه د بون په کانفرنس کې ګډون وکړي.
کراچی کې د تشدد په بیخو کې دوه تنه وجل شوي دي. د سند صوبې وزیر داخله منظور وسان وای: او وابورې د واستوالو پر ضد د مومندو د یو کلی د خلکو د قربانو او مزاحمت قصه
د شکیر واسه وې. د بابا وډو ما او دې چې وډو می زمانه خخ ځوانان مشو بس وډې نه بل وستاو مرکه ولراره ول تنه د شو پتاش.
د سیمیو نلین نور راپورونه او تفسیری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږ اړو بی راپور ته. په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مومندو کې د ناټو د هوایي برید پر ضد قهرجنې مظاهره کړې دي. په دغه اړه باندې تفصیل نوریاس نوری په راپور کې اورو.
پرون د پاکستان په مختلفو ښارونو کې سلګونو کسانو افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان پر پوځي پوستې د ناتو د هوایي حملې په وړاندې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 پاکستاني عسکر ووژل شول اعتراضي مظاهره وکړي. تر ټولو لویه مظاهره په کراچۍ ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ مخې ته وشوه چې مظاهره چانو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تصویرونه وسوځول او امریکایانو لرې شي پاکستان زموږ ده او موږ اوګه په اوګه خپل پاو سره ولاړو شعارونه ورکول. په عین حال کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق اکیانی په پېښور کې په پوځي اډه کې د وژل شوو عسکرو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. په مومندو ایجنسي کې تېر شنبې د ورځې حملې له واشنگټن او ناتو سره د اسلام آباد اړیکې کړکېچنې کړې دي. د پاکستان حکومت دغه حمله په وړاندې چې ناتو ځواکونو په اړه تحقیقات پیل کړي سخت عکس العمل ښکاره کړی. هغه دوه مهمې ترانزیتي لارې چې د دې هیواد له لارې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته اکمالات لیږدوي، د ناتو او امریکایي ځواکونو پر مخ تړلې او امریکا ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د شمسي اډه چې په بلوچستان کې پرته ده او ویل کېږي د امریکا د استخباراتو اداره CIA ورڅخه په قبایلي سیمو کې زغدریزو پر ضد د بي پیلوټه الوتکو د حملو لپاره کار اخلي تخلیه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې وویل چې پاکستان به ترانزیتي لارې بندې وساتي.
Not only I, the whole nation condemns it. Whatever has happened.
یو ځینې بلکې ټول ولس د ناتو دغه هوایي برید غندي. موږ د هغه څه چې پیښ شول تمنه درلوده چې دغه یو کار دی د متحدینو لخوا ترسره شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار پرون له خپل امریکایي سیال هیلری کلینتن سره په ټلیفون خبرې وکړې او پر دغه حمله د پاکستان د خلکو قهر او غوسه هغه ته څرګنده کړه. میرمن کلینتن او د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیون پنیتا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستاني عسکرو د وژل کېدو په اړه ژور خفقان څرګند کړی او د هغې څېړنې ملاتړ کړی چې ناتو د دغې حملې د څرنګوالي په اړه پیل کړی ده. له بلې خوا امریکایي مخکښو سناتورانو هم پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د ناتو د وروستۍ حملې سره سره دې هېواد ته پکار ده چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مبارزه کې له متحدو ایالاتونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. جمهوری غختون کې سناتور جان کیل وویل ډېرې خبرې په مخ کې دي او یوې شدید ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده، څو پاکستانیان دا درک کړي چې له دې هېواد سره د امریکا مالی مرستې د دوی په همکارۍ پورې تړلې دي. مخکښ ډیموکرات سناتور دیک دوربین خبرداری ورکړ چې دغه کړکیچ به په سیمه کې د امریکایي عسکرو ژوند نور هم له خطر سره مخامخ کړي. هغه وویل په داسې حال کې چې موږ له یوې خوا په افغانستان کې د خپل ستراتیژۍ د تطبیق په چارو کې له ستونزو سره مخ یو، له پاکستان سره پیچلې اړیکې زموږ عسکر چې په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو هڅې کوي په یو بد حالت کې راګیر کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2009 میلادي کال کې د 50 کالو لپاره له پاکستان سره د 1.5 میلیارد ډالر مرسته تسویق کړه، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو فشارونه زیات کړي چې له پاکستان سره باید ملکی مرستې قطع شي ځکه دا هېواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له زړه همکاري نه کوي.
نوریاس نوریو چې پاکستان کې په تازه صورتحال باندې راپور راکو، که څه هم پاکستان د ناټو ځواکونو لخوا په بمبارۍ کې د دوی د 15 پوځیانو د وژلو په غبرګون کې ناټو ته سامان وړونکي ګاډي ودرولي او د امریکایانو لخوا استعمالیدونکي شمسي ایربیس د خالي کولو خبره کړې، خو څېړونکي وایي چې دا کار د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه دی او باید زر تر زره د اړیکې عادي حالت ته وګرځول شي. بشیر ګواخ په دغه اړه راپور لري.
په افغانستان کې میشته د ناټو ځواکونو د برید په غبرګون کې ناټو ته د پاکستان لاره سامان وړونکي کاروانونه ولاړ دي. پاکستانی چارواکو د امریکایي پوځیانو لخوا کارون کې میدان شمسی ایربیس د بندولو خبره هم کړې، خو څېړونکي وایي چې پاکستان به تر دې ځای پاتې نشي او امریکا څخه به په افغانستان کې د دې برید بدل واخلي. د دفاعي چارو څېړونکي بریګیډیر صاد مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي څخه لاس واخلي.
ولې پاکستان خبره هره راست خو امریکا سره فوجي تصادم نشي کولای، دا خبره ډېر یو غلط اقدام دی. پاکستان دفاع کول بل خبره ده او بدل غشتو لپاره خو پاکستان به افغانستان کې څه نه څه کار وایي، مزاحمت چې کوم دی هغه پاکستان کاری باندې څه نه څه پابندۍ پلې ګولي وي یا څه دا کړي چې یو حد نه پتاسو دغه نه اوچته ده مزاحمت چې امریکې مشکلاتو کې مزید اضافه ونه شي. نو زما خلک دغه لاس پاکستان ته اوچت کړ نو افغانستان کې جنگ تودې شي.
خود خیبر پختونخوا د پختونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر مختار خان يوسفزي وایي چې کله د پاکستان له خاورې څخه افغانستان ته د وسلوالو ننوتل و ندرېږي نو دا سي بریدونه بکیږي.
کله دا ده چې تر څو پورې له دې نه د مداخلت نه بنشي تر هغه وخت پورې به دا عملي کیږي. ناتو هم مجبور ده، افغان قوتونه هم مجبور دي چې دا کار کوي.
د بریډ د کونړ او نګرهار ولایتونو سره په پوله په سلالا کې شوه. د دغه ځای یو قومي مشر ملک محمد افضل خان مومن مشال ریډیو ته وویل
سلالا خپل وتوي او سلالا خپل نه چپوش ته ځي بیا انرژي غاښه او تپاس وای او د انرژي غاښې نه پاس په دغه کې پوسټر د پاکستان پاکستان د خاورې په نیو کې کار دی خاورې نشي نو څه نشته دی منګم ملي او خلک ملي دغه چې د بیمار دی دغه چې د پاکستان له دې شته دی داسې مثال کانګریزان هم زده کله خانه را پیشي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه برید د لاملونو په اړه څېړنه کوي. په خبر پاڼه کې ناټو د پاکستان سره د ترهګرې په ضد شریک کار باندې ټینګار کړی، خو پاکستان ویلي چې امریکا باید په 15 ورځو کې شمسی میدان خالی کړي. د شمسی میدان په اړه رپورټونه وایي چې امریکا ترې د ډرون بریدونو لپاره کار اخلي. پاکستان په خوا د بهرنۍ ولخوا د دې میدان د استعمالولو خبرې ردولې، خو بریګیډیر صاد وایي چې دا میدان بد هم شي نو په امریکا کوم تاثیر نه لري.
دا خو زما خلک تباد نه رسته خو پاکستان د منلې خبره دا کوله چې څنګه دا متحده عرب اماراتو سره پټه کبال لري له ورکړې دي او هغه امریکا ته بیا چې کوم دین ورکړې دي اوس چې دا کوم خبرو شو خو دې سره زما په خیال نه دي چې شمسیر بیس باندې د امریکا چې کوم د ډرون کوم حملو کوم قابلیت هغه باندې بس خاطر خواسر راشي.
بریګیډیر سازه توی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ دا مسله باید زر تر زره حل شي ځکه چې خراب اړیکې د دواړو ملکونو په ګټه نه دی او په افغانستان باندې ډیر خراب اغیز ولري.
دا خو امن لپاره زما خیال یو ډیر لوی خطر ده. افغانستان کې چې کوم د امن راوستو کوششونه روان دي، دا به پاکستان لپاره ډېر زیات اقتصادي مشکلات چې کوم دی نو هغه پیدا کېدو دی چې یو پوټینشیل شته دی، ځکه چې په امریکې دا لاره داسې بنده وساتلی شي او نور امریکې سره تعاون پاکستان بند کړي، امریکہ بم دیا سمس اقدامات سے کم دیا خلی اور ایک دا پاکستان دوبارہ اقتصادی صورت حال سے کم فوری دے اغبا تشویش حد تب لارشی پاکستان مخکنے اقتصاد دیر خراب
دا پا دا سحال کی دا چھ دا دسمبر پا پنزم انیٹا دا جرمنی پا بون کی دا افغانستان دا مسئلے پا اڑا یو نڑوال کنفرنس کی گی چھ پا کی با دا نور و مسئلو تر چنگ لدا غا حوا دا پا 2014 کال کی دا بحرنی زواکنو لوطلو روستا صورت حال باندی خبر وشی.
افغانستان ویلی دی په بون کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډیر مهم دی. په دې موضوع باندې په کابل کې زموږ همکار حمید مومن د ولسمشر حامد کرزی د ویان ایمل فیضی سره خبرې کړې دي. راځي چې وګورته ونیسو.
فیضی صاحب محترم، پاکستان د روسي خبرګون په ارتباط باندې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی به دغه حملې نه وروسته دوی به د بن په کانفرنس کې ګډون ونه کړي، د افغان حکومت رسمي موقف سره؟
د افغانستان حکومت رسمي موقف دا دی چې اول خو موږ دغه پیښه چې په سرحد کې رامنځته شوې ده او پاکستاني خوا ته تلفات ورکړي دي، په دې اړه موږ خواشینی یو د تلفاتو په اړه، خو دلته دغه موضوع چې پاکستان ویلي دي چې دوی به د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي، په دې اړه موږ پیغام د پاکستان ورور او گاونډي ورته دا دی چې دا کانفرنس یو افغاني کانفرنس دی، د افغانستان په مشرۍ دی او دې کانفرنس سره د امریکا کوم اړیکه نشته د دې کانفرنس سره، بلکې دا یو نړیوال کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه دایریږي، په کې به د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. نو زموږ هیله دا ده د پاکستان د حکومت څخه چې د افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه، د افغانستان د یو ورور هیواد په توګه د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي، تر څو چې پر هغه ملي مسایلو باندې چې د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې خبرې کیږي، د دوی سهم د دوی ګډون زموږ لپاره ډیر ضروری دی.
فیضی صاحب، د پاکستان د دې اعلان نه وروسته افغان حکومت به دا هڅه هم وکړي چې دوی سره مستقیما تماس ونیسي او په دې ارتباط باندې ورته خپل موقف اعلان کړي او له دوی نه وغواړي چې د بن په کانفرنس کې برخه واخلي؟
جمهور رئیس حامد کرزی به ډیر ژر د دغه موضوع په اړه د پاکستاني مقامات سره تلیفوني تماس ولري، شاید ډیر ژر به دا کار سره سره شي. نو اوس خو دا خبرې لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي، د مطبوعاتو په سطح په بهرنیو مطبوعاتو کې خبر شوی ده، دا چې رسمن پاکستان دغه موقف غوره کړی دی چې په بن کې به ګډون نه کوي، دا خبره رسمن موږ حکومت ته نه ده مطرح شوې، خو بیا هم په دې اړه به د وطن ولسمشر حامد کرزی به ډیر ژر د پاکستاني مقامات سره تلیفوني خبرې وکړي.
پاکستان د تل ویل کېږي چې د امریکا سره چې کله هم د زور آزمایي کوي یا کومه مسله مطرح کوي نو زور د افغانستان نه وباسي، که چېرته بیا هم په نهایت کې داسې شو چې پاکستان په بن په کانفرنس کې برخه وانخلي، نو په هغه صورت کې به د افغان حکومت موقف څه وي؟
ګوري، لکه مخکې چې ما وویل، اول خو دغه پېښه چې په سرحد کې رامنځته شوې ده، دغه د دې خبرې تړاو موږ د بن د کانفرنس سره نه وینو، لکه مخکې چې ما وویل د بن کانفرنس د افغانستان په اړه دی، د افغانستان د آینده په اړه دی. په دې کې د یو ګاونډي هېواد د ورور هېواد لکه پاکستان ګډون زموږ لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان په ډېرو ملي مهمو مسایلو باندې خبرې کېږي چې په کې به د سولې پروسه به هم شامل وي. د پاکستان نقش په افغانستان کې د سولې په پروسه کې، د طالبانو سره، د مسلم مخالفینو سره د خبرو اترو په پروسه کې، د پاکستان نقش د افغانستان لپاره ډېر مهم دی. په دې خاطر موږ د پاکستان ګډون د بن په کانفرنس کې ډېر ضروري ګڼو او امیدوار یو چې پاکستان رسمي موقف دغه په مطبوعاتو کې ویل کېږي دا نه وي، او د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي، چې موږ دغه هیله لرو د پاکستاني حکومت.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه،
تونزی او سرکار،
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا ترا
2 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کله
په پوکم 5 بجو.
کراچی کې پولیس وایي د اتوار په شپه د وسلوالو کسانو د ډزو په ترڅ کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان پیخه د کراچی ښار د امن پر ضد سازش بللې او ویلي دي چې په پیخه کې د ککړتیا په تور ځنې مشکوک کسان نیولې دي. تفصیل ظفر کریمی په خپل راپور کې راغلی.
پولیس وای پیخه هغه وخرا مخې ته شو کله چې په ایم جنا سرک واقع د لیتشی مسلک سره تعلق لرونکو کسانو په سبیل وسلوالو کسانو ډزې وکړې. د جماعت وحدت المسلمین ډلې ویان آصف صفوي مشال رادیو ته ویلي چې وجل شوی کسان د دوی د ډلې غړي وو.
دی
وای نه قانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه د تبت سنټر په سیمه کې د مظاهرې کولو وروسته د نمایش په علاقه کې د غزادارو په لګول شوې سبیل ډزې وکړې او په کیمپ یې کاڼي هم اورول. د ډزو په نتیجه کې زموږ دوه غزادار اظهر علي او ذاکر علي وژل شوي او یو تن سخت زخمی شوی دی. د آصف صفوي په خبره شرخوخي هڅه کوي چې موږ د جلوسونو څخه منع کړي، خو موږ به جلوسونه اوباسو او دا سلسله به کمیږي نه بلکې زیاتیږي. به د پیښې وروستو ګڼ شمېر قهرېدلي خلک ایمې جنا سړک ته راووتل او سړک یې د ټریفک په مخ وتړلو او هلته ولاړ په لسګونو موټرسایکلو او نورو ګاډو ته یې اور واچولو. د قهرجنو خلکو د خورولو په موخه پولیسو او رینجرو هوایي ډزې وکړې او اوښکې بیونکي ګیس یې وکارول. په دې موقعه د پیښې رپورټ کولو ته راغلی سیمه ییز خبریال احسان کوټې د نامعلوم لوري څخه راغلی ګولۍ لګېدو له وجې زخمي شوی دی. پولیس وایي پیښه کې د ککړتیا په تور یې ځینې مشکوک کسان نیولی دي. د سند صوبې د داخله چارو وزیر منظور وسان په دې حق لوایي دا د کراچۍ ښار د نارامه کولو یو کوشش دی. پیښه کې ککړ کسان مو نیولی دي او هغه به خپل انجام ته رسوو. پیښه کې وژل شوو او سوځول شوو ګاډو مالکانو ته به معاوضه هم ورکول کیږي. د سند صوبې د داخله چارو وزیر زیاته کړه چې د محرم جلوسونو د خوندیتوب په برخه کې پولیس او نورو امنیتي ادارو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی او دوی د تیارسۍ په حال کې دي. بلې خواته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه ویان تاج هنپی وایي چې د دوی د ګوندلې د نیټو لخوا په پاکستان د برید په ضد مظاهرې کولو وروسته واپس روان وو چې د نمایش په سیمه کې د علي رضا په نوم امام بارګا څخه د دوی په پلویانو ډزې وشوې او چې کله د دوی څو پلویانو نږدې جومات کې پناه واخیسته نو امنیتي کسانو هغوی ونیول. د یادونې وړ ده چې کراچۍ کې په جلسو جلوسونو او مظاهرو کولو د یو سل څلور څلوېښت دفې لاندې بندیز یوه میاشت د مخه لګول شوی دی. د یادې پیښې وروسته د ښار په مختلفو برخو کې پولیس او رینجر سرتیرو ګزمې زیاتې کړي او ځای په ځای یې ناکې لګولې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ویلي دي چې ځینې خلک د میمو گیټ په کیس کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نوم اخلي. ویلي دي چې دا نه صرف یو سازش ښکاري بلکې د دې سره جمهوري نظام ته هم زیان رسېدلی دی. په دې اخلا تفصیل د اسلام آباد نه انیلا خالد راکړي.
د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی دی چې د امریکای د پوز پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن تا د پاکستانی پوز خلاف لیکلی شوی خط په بابلا د پاکستان صدر آصف علي زرداری باندې تور لګول صحیح خبره نه ده. مطبوعاتو سره خبرو کې حنا ربانی کر ویل چې د خط د لیکلو ذمہواری صدر آصف علي زرداری په غاړه کې اچول هیڅ سمون نه خوري او په هغوی دا قسمه تور لګول نه دی ډډه وکړی شي. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری چې کله مشال ریډیو و پختل چې دین وړاندې پوز هم دا شان خطونه لیکلي دي خو دا غوي په ضد اقدامات و نشو، نو بیا د سیاسي چارواکو په ضد ولي؟
میمو کیس می سزاو کی جو بات کر رہے ہیں وہ سیاسی
د میمو په کیس کې په موجوده حکومت باندې تور لګول او د سزاګانو خبرې کول د سیاسي پارټیانو له اړخه پیل کړی شوې دي. هغوی دا سرنګ خبرې کوي چې حکومت پر کمزورې کړی ولې فوز لخوا کڅدا سي حرکت وشي نو دا ټول سیاسي پارټیان بیا خاموش وي. د حسین قانی په کیس کې اپوزیشن دلی د فوز مرسته زکه کوي چې موجوده حکومت پرې لري کړی، خو اول بعد مې مو کیس تحقیقات کیږي او پس له هغه به څه فیصله کولې شي.
دیوی پختنی په جواب کې چې د سیاسي چارواکو په ضد دا قسمه ګامونه پورته کول سره په ملک کې جمهوریت نظام ته څومره زیان رسېدې شي، نو هغه وویل
اس قسم کی ایکٹیویټیز کا جمهوریت پہ تو منفی اثر پڑتا ہے.
دا سه قسمه خبرې جمهوریت ته ډیر نقصان رسوي ځکه چې په جمهوریت نظام کې حکومت بدلولو لپاره یو صحیح لاروي ولې په داسې قسمه تحریکونو او غلط چارو سره جمهوری ادارې متاثر کیږي او ورسره سیاسي مستقبل هم یقیني نشي پاتې کېدی.
پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه چې ملکی سیاسي پارټو له پکار دي چې د یو بل په ضد کار کولو په ځای رايو ځای شي او جمهوری نظام د ودې لپاره کار وکړي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پښته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوس د شانواز ترګزینا د مومندو دیو کلی خساورو چې خلکې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې ډېری قربانۍ ورکړې دي.
سلور کله وړاندې د مومندو ایجنسی په دویزای سیمه کې طالب وسلوالو د یوسف خان نوم یو تن سره د پنځو ملګرو وژلې وو. دا په مومندو ایجنسی کې اولنې پیښه وه په کومه کې چې د طالب وسلوالو لخوا په اول ځل دغه تنانو سرونه غوڅ شوي وو. د یوسف خان تره چې د شپېتو کلونو سپینګیری دی شیرک نومیږي، هغه د هغې ورځې حال صدا سی بیانوي.
زه کورم په موقه باندې چې راډو دا طالبان زما دا ورانه د وګړي نه راووتو او با چې څنګه راووتو هغه کې وته کوي چې په تخت باندې هغه ومن تخت خو خزي ټول آشنا خلکو پیګر دا طالبان دوی داسې بوزي والی د برا کو ساده بس شورې په وکړو درشنی په ویشلو پیرنه په وکړو په دې ما دی ورانه باندې چې هغه په پیرو کو دا غډړې نه بس دوی نه دوه کس ولګېدل او دا غزن چې دومره چشماري نه ونو نور بیا تاسو چې جوړ کو په خپل منځ کې یو بل ویشته
شیرک کاکا هم طالب وسلوالو لزان سره بیولې هو
د شپې بوتل یو خوان دی دوی پاری کې ناشته ما نه ته پوسو کوې دا وسلې رین را ته خو مونږه راوړو ما چې وسلې خو تاسو ویلې به ما دې یو کس پکې یو غیر راکړ د شرګي ویلې دا واخلې مال لري کاوه به ما ته ویلې چې دا د شکر واسه وې دا بابا وډو ما او دې چې ولې می زمانه خخ ځوانان مې شو بس ولې می بل یو ستاو مرګ ولراره ول کنه عادت شو پتا ما ته ویلې چې ته په ټول پاکستان کې ازادي هر ځای کې وشل ته ګرځې
او ورستو دو یوسف خان او د هغه ملګرو سره سوشول
دا چې کوم دی نو بل دی دغه یو کور لره وسی و د شپې ژوندې په دغه کور کې په والو والو باندې دغه کورونه بس دی چې دا وښه نو به تل او د سرک په غاړه باندې لاړ
هم د سیمه اوسیدونکو وارث خان چې زوی اسد یې د شپاړو سو کالونو وو هم د یوسف سره په دغه پنځو تنانو کې شامل وو چې اوجل شو. وارث خان وویل هغه ته معلومات نه وو خو اختر له د باجوړ جنسي څخه کور ته راغلو او نګهانه داسې پیښه وشوه.
مختر پورې زراتلم کور ته دغه مشوم زوی مې را سره بشیر او چې زرالم خبر خو نه وو ماته څه پته نه وه. بیا د سیراله د طالبان د خلک راغونډ شي خو لکه علم ماته نه شو د لکانم نه مړله په دا سات کې. بیا زما ما کره لاړم ماما د کور نه واپس شو. بیا ماته خو علم وشو چې زه واپس ووتم دغه ته ناوګې ته چېره زما غزویم پکې مړ دی د لکانم مړ شو. دی مطلب د لکان خو یو حلال کړي وو دا پنځه کسان او د پنځه کسان بارا غره کې او دا ټول کچه عمر کې ټول لکه مده ګری نه خرابولې سب
او اسد سروزګار کاوه
خو هغه زما زوی چې کم ده نو ټوپک لیدلې په دغه ورځو کې لسم پاس کو په دغه روزه کې بس او زما سره راغې کور ته به مومند ته دغه هیڅ خبرم نه چې را مطلب د یادی طالبانو ته مونږ سویلیو کور ته دغه طالبان راغلی ز کورم نو مخه لکه په دې حساب باندې ډزې کړې وې سب واپس شو په دې باندې ډزې کړې او پیښتلې بیا پسې داخله کړنه د قوم ته مو چې قوم اخر مونږ وسکو اوس مونږ ته لار راوخې طالبان مونږ ویشتل ما پسې کور ته رزیشتم هغه به وجود دی ته
شیرک کاوای یوسف او د هغه ملګری په یو ژوره کنده کې گزار کړل
او دغه د جنازې مونږ کړه کپنې مونږ کو کډونو کې مونږ شول هم د شي په خاورې وړل ما په داسې ساده په دې مخونه د درې او ته خور کو هغه هم تیرا لري بل لغړ د قشن لګا ما ته چې ولاړ د ما دنیا راغلی و مخلوق ما لره یو دوا لا ولو کې چې دار چا مړي خو یو زما د دې دوا څوک دلته نشي زه خو به زما کړم بل دا غزه نه ما خاموش رو ته یو کې ته شپره ورسره کورونه خورانه چا کرا زنانه ما شومان را سره وټول ان شپاره سره کوري مونږ
خو سپس مکه امنیت راغله ده هم د ویزای د سیمې د امنیتی لخکریانو مشر ابراهیم خان اول د هغوی سیمه د طالب وسلوالو څخه پاکه شوې ده.
موږ دا وایي چې موږ کوم طالبان رونه دا وتی دوی سره موږ هر خبرې ته تیار ولکه دا کار مکو چې نو موږ سره ظلم کوي مده قام سره ظلم کوي لکه دوی دا وځه حکومت سره مو درې دي تاسو کافر سوالاړي او موږ ته الحمدلله ځان مسلمان خاري او هغوی ته ځان مجاهدین خاري موږ هم ځان ته مجاهدین وینو په دې وجه باندې موږ دا غوي خبرې سمې ناراضي
او پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی عادل صدیق د یوسف خان کور می ته د هر هغه مرشي ویتن چې په دغه پیخه کې وجل شوی او د درې درې لک روپو امدادي چکونه هم ورکړل. شانواز ترکزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال لیرو دوگی قدر مند اردن کو پا پختون خواه او خواه شاسمو که درنگ شه بیلا ده غرمه دو لسنمی بجی که دون که دی ورزو با مجید بابر تا چه ده وقت مهم خبرونتی بارو
پرون په پاکستان کې سلګونو کسانو د دې هیواد پر خاورې د ناټو د هوایي برید په وړاندې چې په نتیجه کې لږ تر لږه سلي پاکستاني پوځیان ووژل شول مظاهرې وکړې. د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وایي چې تېره شپه د دغه ښار په ایم جنا روډ د نامعلومو وسله والو په ډزو کې دوه کسان وژلی شوي او پنځه نور ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د عمران خان په تحریک انصاف ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. د خیبر قبایلي سیمې د لنډي کوتل سره نږدې په سلطان خېلو او کنډو خېلو سیمو کې په دوه بېلابېلو بمي چاودنو کې یو کس ژوبل او یو کور ړنګ شوی دی. پاکستان کې چارواکي وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډېر مهم دی. نن په مصر کې د پارلیمان د دیلی برخې لپاره انتخابات کیږي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو په یو غونډه کې په شام اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي. د یمن حکومتي رسنۍ وایي ولسمشر علي عبدالله صالح هغو ټولو کسانو ته د بخښنې اعلان کړی چې په دې هېواد کې په وروستو لانجو کې تېروتنې کړې دي.
مهم خبرونه مورد ده. اوس نظر چې د پاکستان په مطبوعاتو چې دغه هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړي دي. په اسلام آباد کې انیس اجمل ځینې مطبوعات کتلي دي او دغه راپور رالیږلی دی.
ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې تېره ورځ د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د ناټو لخوا په یو برید کې شل پاکستانی سیکیورټي اهلکار وژل شوي دي چې له وجې د پاکستان او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوی دی. ناټو ته سامان وړلو والا سپلای لاین هم پاکستان بند کړی دی او امریکا ته یې شمسی ایربیس په 15 ورځو کې د خالی کولو ویلي دي. ادارې لیکي چې ناټو سپلای لاین دې بند کړی شي او امریکا سره دې په دې لړ کې صحیح خبرې وکړي شي، ځکه چې د امریکا او ناټو لخوا چې کله هم برید وکړی شي نو د هغې وروستو معافي وغوښتی شي. خو لږه موده وروسته یو وار بیا د پاکستان د خود مختاری خلاف ورزی وکړی شي. ورځپاڼه آج په خپل اداري کې لیکي چې مومن ایجنسی کې ناټو برید کې د شلو نه زیات کسان وژل شوي دي او د دې پیښې د ولسمشر په شمول ټولو سیاسي او پوځي چارواکو غندنه کړې ده. په دې لړ کې چې ناټو ته سپلای لاین بندولو او شمسی ایربیس په 15 ورځو کې د خالی کولو کمی خبرې شوې دي نو هغه د کامی غیرت تقاضا ده او د ګام سره به امریکا ته دا احساس هم ورکړی شي چې پاکستانی کام دومره اوده نه دی چې د چا کله هم زړه غواړي نو برید وکړي. د ناټو ویاند وایي چې د دې پیښې به پلټنې کېږي خو اداري لیکي چې پاکستان کې داسې ډېرې پیښې مخکې هم شوې دي. ورځپاڼه ایکسپرس په خپل اداري کې لیکي چې د ملګري ملتونو پاکستانی حکومت لخوا جاري کړی شوی د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې قریبا 500 لکه کسانو ته د خوراک مخت سره مخ دی او په دې کې نیمه شمېره د ماشومانو ده. د خوراک دا کمی په بلوچستان او سین صوبه کې زیات دی. اداري وایي چې په دې رپورټ کې کومه شمېره بیان کړې شوې ده د هغې تر مخه خلکو ته دومره خوراک هم نه ترلاسه کېږي چې د دوی صحت دې صحیح وي. په ملک د دومره غټې آبادۍ دا صورتحال ډېر د افسوس خبره ده. په دې رپورټ کې دا هم ویلي شوي دي چې کله د یو سروې په وخت د ولس نه دا تپوس وکړی شو چې ملک تا کومې ستونزې مخې ته دي نو هغې کې یو کم 50% خلکو ګرانی، 21% بېروزګاري او 21% ترهګري یاده کړه. اداري وایي چې حکومت لا په وخت اړخته پام کول پکار دي. ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د کال 2010 سیلابونو له وجې هرې طبقې ته زیان رسېدلی دی او د دې امداد کولو په اړه چې کومه کړنلاره جوړه شوې ده نو هغې کې ډېره درغلي شوې ده. یعنی د سیلاب ځپلو امداد لومړی د غریبو خلکو نه شروع کول ضروري وو خو زیاتره ځایونو کې د هغه خلکو امداد شوی دی چې د چا لاسرسي. دا وخت چې حکومت کاروباري طبقې سره د مرستو لپاره د 45 کروڑ روپو چې کم پروجیکټ شروع کړی دی نو په دې صحیح نظر ساتل پکار دی چې د سیلاب ځپلو مرستې په صحیح توګه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د تیلو او سامان وړونکو ټرکونو پاکستانی ډرایورانو د اتوار په ورځ ویلي چې د حکومت لخوا د سامان د رسدلاري د تړلو فیصله دوی د ترهګری بریدونو د خطر سره مخامخ کړی دي. دغه فیصله د حکومت لخوا په مومند ایجنسی کې په سرحدي سیمه د پوځیانو په چک پوسټ نیټو د هوایي برید وروسته اخیستل شوی چې په کې سلیر ویشت پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او تور یې پر نیټو دی. اژانس د اوسنۍ پیښې پرتله د تیر کال د یوې پیښې سره کوي چې په قبایلي سیمه کې د امریکایي هلیکاپټر په یو برید کې په خطا سره دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. د دې برید په رد عمل کې پاکستان د 10 ورځو لپاره افغان پوله د سامان د رسد یوه لاره تړلې وه او بیا مشکوک ترهګرو تقریبا 1.5 سل ټرکونه تباه کړي وو او ډرایوران یې زخمي کړي وو. ایسوسییټډ پریس لیکي کې دي چې دا ځل حالات ډېر خراب وي ځکه چې پاکستان د هفتې په ورځ د پیښې په رد عمل کې افغانستان ته د سامان دواړه لارې بندې کړي دي چې دا وخت تقریبا 300 ټرکونه په خیبر قبایلی سیمه تورخم او د بلوچستان په چمن کې ولاړ دي. اجانس لیکي دا وخت بسلګونو ډرایوران په یره کې دي او وایي چې د ممکنه بریدونو لامل ټوله شپه به خوبو. ځینې ډرایورانو اجانس ته ویلي چې که څه هم حکومت د لارو بندولو فیصله وروسته د دوی د حفاظت لپاره ملیشا ځواکونه سیمې ته لیږلې دي، خو دا د دوی لپاره کافي نه ده او د ځواکونو په موجودګۍ کې هم دوی اندېښمن دي. د اجانس په خبره نیټو دا وخت خپل 50% سامان د رسد لپاره په پاکستاني لارو تکیه کوي او په کم وخت کې متبادلې لارې لټول به د دوی لپاره مشکلات پیدا کړي که چېرې پاکستان په خپله فیصله ولاړ وي. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي په چین کې ټولنیز بدلون مخې ته راغلی چې اوس د هیواد ځوان کل تنخوا یا خپلې نوکرۍ ته کم ګوري او زیات پام خپلې خوشحالۍ او دلچسپۍ ته ورکوي. دا خبره اجانس ته د روزګار موندلو یوې ادارې جوړوونکي هانګ سینګ یانګ کړې ده چې وایي اوس داسې نه ده چې د چین ځوانان د روزګار سره خوشحاله وي چې کول یې د دوی لپاره لازمي وي. د هانګ په خبره دا بدلون یې د تېرې څو مودې نه کتلې چې ډېر داسې ځوانان ورته د روزګار د لټولو لپاره ورځي چې روزګار یې په خوښه پرېښي وي او بل کوم روزګار یې نه وي پیدا کړی. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې د هغه په اندازه د غټو ښارونو تقریبا 80% ځوانان چې عمر یې د 22 او 15 ترمنځ وي د داسې استعفا سوچ پیل کړی وي چې پکې 22% خلکو دا سوچ عملي کړی دی. د ورځپاڼې په خبره څنګه چې په چین کې د ژوند تیرولو معیار ښه کېږي، هغه هم به ځوانان د خپل زړه خبره اوري.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په ادارې کې راغلی دی چې د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویسکیانی ویلي د پاکستان او چین ملګرتیا په ځانګړي ډول د ستراتیژیکي اهدافو لپاره دا نه چې د کوم ملک خلاف ده، خو دا قسمه بیانونو سره به د پاکستان په اړه منفي سوچ ختم نه شو. دا ډول ګاونډي هیوادونه به ضرور د پاکستان او چین ملګرتیا د ځان خلاف ګڼي. د دغې ادارې مهم ټکی د اسرار الله مومند نور.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلی دی چې د روانې میاشتې په 4 نیټه په جهلم کې د پاکستان او چین ترمنځ ګډ پوځي مشکونو پای ته رسیدو په موخه په خپل وینا کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی ویلي د پاکستان او چین ملګرتیا په ځانګړي ډول د ستراتیژیکي اهدافو لپاره ده، نه چې د کوم ملک خلاف ده، او د دوی د ملګرتیا به د علاقایي او نړیوال امن راوستو لړ کې لویه مرسته ورکړي. یعنی خپل وینا کې زیاته کړه د چین امنیت پاکستان ته ډیر خوښ دی او دا قسمه ګډ پوځي مشکونو سره به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې لا نورې پیاوړې شي. نوموړي زیاته کړه چین او پاکستان دواړه هیوادونه د ترهګرۍ د اندېښنو سره مخامخ دي. ادارې کې وړاندې راغلي دي د پاکستان د پوځي مشر لخوا دا قسمه بیانونو سره به د پاکستان په اړه منفي سوچ ختم نشي او دا ډول ګاونډي هیوادونه به ضرور د پاکستان او چین ملګرتیا د ځان خلاف ګڼي. همدارزه هند فکر نه کوي چې د پاکستان او چین ترمنځ د کوراکورم لار د تجارتي مقصدونو لپاره ده، بلکې دوی خیال کوي چې دا لار په کشمیر کې د هند چیلنج کولو لپاره ده چرته چې د دوی پوځیان ډېر دي. په اداره کې راغلي دي چې په ګلګت بلتستان کې د چین پوځ ډېر دی، خو پاکستان او چین دواړه دا خبره ردوي. هند تل د پاکستان اټومي پروګرام او د نورو وسلو جوړول د چین پورې تړي. د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلي د نړۍ نور هیوادونه هم په سیمه کې د امریکا د موجودګۍ او په خاصه توګه د پاکستان او افغانستان په اړه د چین پالیسۍ ته د شک په سترګه ګوري. د پاکستان مشرتابه په ډاګه دا خبره کوي چې د چین سره د دوی د نوو اړیکو موخه په امریکا خپل روایتي تکیه چین ته منتقل کول دي، که څه هم د دې تګلارې خپلولو سره پاکستان ته د چین د ارزان صنعتي پیداوار له وجې زیان رسېدای شي. خو د دې سربیره د چین او د نړۍ په اړه د پاکستان پالیسي په اوج جوړوي، نو دغه وجه ده چې د دې منفي نتیجې مخې ته راتلی شي. همدارنګه د چین سره د پاکستان ملګرتیا لومړی د هند او اوس د امریکې د اغیز د مخنیوي لپاره ده. په اداره کې وړاندې راغلي په کار ده چې د چین او د نړۍ د نورو هیوادونو سره د ملګرتیا پالیسي د پاکستان اولسي حکومت جوړ کړي، ځکه چې د دې سره به د دفاع پر ځای ټولنیزې ګټې لاسته راوړل شي. د ادارې په اخر کې راغلي دي په نړیواله توګه د پاکستان یوازېوالی او په هیواد دننه د پوځ او ولس ترمنځ د اختلافاتو له وجې دغه هیواد پرمختګ نشي کولی. د دې حل دا دی چې پاکستان د هندوستان په ګډون د وسطي ایشیا ټولو هیوادونو سره خپلې کاروباري اړیکې خې کړي، او دغه رنګ که یوازې پاکستان د چین سره پوځي مشکونه کوي نو دې سره به هیڅ هم ونه شي.
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
د پاکستان د هوایی ځواکونو مشر ایئر چیف مارشل راو قمر سلیمان په دوبی کې د نړۍ د هوایی ځواکونو د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د پاکستان جنگي الوتکو په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د منځه وړو په نیت د 100,000 نه زیات بمونه غورځولي دي. په دغه اړه تفصیل د مجید بابر په راپور کې اورو.
د روانې میاشتې په 14مه نیټه په دوبۍ کې د ټولې نړۍ د هوایي ځواکونو د مشرانو په غونډه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو مشر ایئر چیف مارشل راو قمر سلیمان په ډومبي ځل د ترهګرې په ضد روان جنگ کې د هوایي ځواکونو د برخې اخیستلو پخلی کړی دی او ویلي دي چې په تیرو دریو کالو کې د پاکستان هوایي الوتکو په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پټ ځایونه د منځه وړو په نیت د 100,000 نه زیات بمونه غورځولي دي او څه د پاسه 4,500 ځایونه یې په نښه کړي دي. د راپورون تر مخه ښاغلی سلیمان د غونډې ګډونوالو ته د وینا پر مهال وویل چې د 2008 کال د اګست تر میاشتې پورې د پاکستان هوایي ځواک د ترهګرۍ په ضد جنگ کې هیڅ تجربه نه درلوده او پاکستان دغه جنگ د توپخانې او هلیکاپټرو په مرسته کولو. خو په 2008 کال کې کله چې د باجوړ په لوی سم سیمه کې د استخباراتي ادارو د راپورونو تر مخه د طالبانو د یو ټینګ مرکز پته ولګېد نو هغه وخت د پاکستان هوایي الوتکو دغه سیمه کې عملیات په ډومبي ځل ترسره کړو او په وړو کې کلی کې 200 طالبان په نخښ کړو. دا چې د پاکستان پوز ولې د هوایي ځواکونو د مرستې ضرورت محسوس کړو، د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر اسد منیر په دې اړه دا نظر لري.
د هر یو جنگ کې څنګه چې امریکا مخکې رااله د افغانستان تر څو نه مخکې بمونه غورځول په دې هوایي جهازونو باندې، هر یو دنیا پوز چې مخکې جنگ کوي نو هغې کې جهازونه دي، بے توپخانه پکې بمباری کوي، موټرې پہ بمباری کوي، چې دغه تم نرم کی هغې ڈی چې سافٹ کی ٹارگیٹ هغې وجہ دائی چې دا پیدا فوج چې دي یا تو آرمر والا دا ٹینکونو والا چې دوی ته کم نہ کم نقصان وشي، دا د هغې مقصد ګورې جی. دوی کې درغم سوات هم شامل دی، دیر بونیر دا 2009 نه مخکې کې ته دی هوایی فوج په دې جګې رہی ظاہر خبر ہوائی حملے کی
دوبئی کی شوی دغه غونډه ته د پاکستان د هوائی ځواکونو مشر ایئر چیف مارشل راو قمر سلیمان زیاتکړه چې په قبایلي سیمو کې د هدفونو نښه کولو لپاره دوی د ګوګل د نقشو نه مرسته اخیستې وه او د ګوګل ارت تصویرونو د دوی ډیره مرسته کړې وه. او په 2009 کال کې کله چې د پاکستان پوز په سوات کې د وسلوالو طالبانو په ضد د یوې لویې مارکې پیل کولو، نو د پاکستان ایئر فورس په F-16 الوتکو کې د DB-111 په نامه داسې الکتریک دوربینونه ولګول چې د دې په مرسته په ځمکه موجود د استخباراتو د پلټنو کارپوهان دا معلومولی شي چې چرته د ترهګرو پټ ځایونه، د وسلې ګودامونه او کمانډ اینڈ کنټرول ځایونه دي. د بریګیډیر اسد منیر نه مې پوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو سوات کې د 100,000 نه زیات بمونه غورځولې شوي دي، نو په دغو بمونو کې خو به داسې هم وي چې هغه به خلاص شوي نه وي او د دغو غرونو سرونو ته که څوک خپلې غوا میخې بوزي یا خپلو باغونو یا پټو ته ځي نو هغوی ته نقصان رسېدای شي. نو د هغه ځواب څه په دې ټکو کې وو؟
خپل خلک می دا یو طریقہ دا چې کوم علاقہ کې خپل علاقہ کې چې د بمباری وشي هغه نه پستا دا د انجینیر والا او یو د دې خپل ټیمونه به بم ډیسپوزل ورته وي او نو کوم لا په پیدا فوج کې دا خلک یې څنګه دې کلماری کوي هغه کوم دا چې بم نه یې کوم ناکاره شي او خلاص نشي نو هغه به یو طریقې سره هغه ټول خلاص شي.
د غونډې ته د وینا پر مهال خغلی سلیمان زیاته کړه چې د F-16 الوتکو د 500 نه زیاتو پروازونو سره د پاسا سلور نیمو زرو هدفونه په نخه کولو او د 100,000 نه زیاتو بمونو کسه هم د ترهګرو ملا ماته کړې ده. خو د په وینا د داسې کارویانو نه صرف 10 یا 15% ګټې ترلاسه کېدی شي او زیاتوي چې په حقیقت کې ګټه هغه وخت ترلاسه کېدی شي چې د قبایلي اولس د زړونو د ګټلو هڅې ګړندې کړي شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14,500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د راتلونکو میاشتې په 15 منټه بعد افغانستان د حالاتو په اړه په جرمني کې د بون کانفرنس کې دا چې په کال 2001 کې د شوي او راتلونکو بون کانفرنس د لسو کلونو په منځ کې افغانستان کې کوم پرمختګونه شوي دي او د دې بون کانفرنس څخه څه توقعات شته په اړه د بشیر ګواخ راپور ورو
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د راتلونکو دسمبر د میاشتې په 15 تاریخ په جرمني کې د افغانستان په اړه د بون نړیوال کانفرنس کېږي د ایشیا فاونډیشن په نامه یوې ادارې په خپلې وکړې سروې کې ویلي چې 46% افغانان وایي چې هیواد یې په سم لوري روان دی په دې کانفرنس کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په 2014 کال کې په بشپړه توګه افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمواریو په سپارلو خبرې وشي لس کال وړاندې په 2001 کال کې هم بن کانفرنس شوی و چې په پایله کې د اوسنی افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت جوړ شو د سیاسي چارو کارپوه اسماعیل یون وایي چې د راتلونکي او تیر بن کانفرنس ترمنځ په لسو کلونو کې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې درلودې
لپاره جمهوریت انتخابات شول بیا اوسې پارلماني انتخابات شول اساسي قانون جوړ شو او همدارنګه د جمهوریت دویمې دورې انتخابات شول د پارلمان دویمې دورې ولدي شوراګانو انتخابات ګوندونو قانون جوړ شو د رسنۍ قانون جوړ شو زرګونو رسنۍ دا رامنځته شولې چې د افغانستان په تاریخ کې بېساري وې تر یو لسو زیات اجتماعي سازمانونه رامنځته شول سیاسي ګوندونو شمېر واړه کې غټ دي معقول دي نه معقول دي تر سلو زیات شو نو یعنی بزن په هر ډګر کې په آبادۍ کې ډېر زیات پرمختګ وشو افغانستان کې تقریبا تر 300 کیلومتر زیات سړکونه جوړ شول سیاسي تفاهم لپاره هم ګوندونه چې پخوا به جګړې کولې اوس مشترک د نس په مرحله
خو په کابل کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه حاجي سید داوود وایي چې په 2001 کال کې د بن کانفرنس لاره داسې جنگ سالاران حکومت ترغلل چې باید عدالتونو ته وړاندې شوی وای
امال ته چې دا چوکۍ په قومونو په تنظیمونو ویشل شوی تل نه پوري ولایتونه هم وزارتونه هم ادارې هم دغه مسائل دي چې خلک ډیر زیات خپه دي افغانان اکثریت په دې اندي چې دلته باید کار اهل کار ته وسپارل شي
خو سره له دې هم د شنونکو په وینا افغانستان د بیا رغونې په لړ کې ډیر بریالیتوبونه درلودلې دي د افغانستان د تعلیم وزارت په خپل ویب سایټ خبر شوی یو رپورت کې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې 4.5 زره نوي ښوونځي جوړ کړي او په ټول هیواد کې 1 میلیونه ماشومان چې 2.5 میلیونه یې جنکۍ دي په زده کړو بوخت دي د امریکایي چارواکو په وینا افغانستان 1,00,000 پوځیان او تر 1.5 لک پورې پولیس افسران لري اسماعیل یون وایي د دې ټولو پرمختګونو سره سره افغانستان لا هم د سولې د راوستلو په هکله د ګاونډیانو او نړیوالو مرستو ته ضرورت لري خو یون زیاتوي چې هغه په سیاسي برخه کې د بن له راتلونکي کانفرنس څخه کومه ښه تمه نه لري
سیاسي لحاظ باندې د بن له دې کانفرنس څخه ډېره تمه نشي کېدلی او نه د بن دا دویم نړیوال کانفرنس په هغه موقف کې دی چې د افغانستان باره کې سیاسي تصمیم ونیول شي البته په اقتصادي لحاظ باندې دا کانفرنس مثبت ارزول کېدای شي یا هیله ورته کېدای شي ځکه له 2014 څخه تر 2016 کال پورې افغانستان پر اقتصادي پوښښ راځي نو د نړۍ ګڼ پریودونه کېدای شي په دې کانفرنس کې بیا له افغانستان سره اقتصادي ژبونه وکړي
که څه هم دا مهال په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي خو طالبانو د بن په کانفرنس کې له برخه اخیستلو انکار کړی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسفه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
جلال آباد ته د قبایلي جنسو سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر ځوانان د روزګار لپاره راغلي په بیلابیلو کارونو بوخت دي د مشال خبریال باز محمد عابد له داسې ځوانانو خبرې راپورټ کړي چې خپل روزګارونه د نینو په ګرځنده بټونو جوړ کړي دي تاسو اوریدو ته رابولم
د خیبر پختونخوا او زنو قبایلی ایجنسو نه راغلی ګڼ شمېر ځوانان جلال آباد ښار کې په بیلابیلو کارونو بوخت دي ځینې د سرکونو په غاړه چولی او تکیه خرڅوي ځینې په ګلکاری او رزمزدوري لګې دي او ځینې په غیر دولتي موسسو کې تنظیم شوي دي. خو داسې کسان هم شته چې د نینو د بټونو سره په بیلابیلو چوکونو ګرځي او خپل روزګار یې پرې روان کړی دی. یو تن چې باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لري مشال ریډیو ته په خبرو کې د خپل کار نه رضامندي څرګنده کړه.
د باجوړ نه راغلی دلته اوسېږو، کشمیر مې نوم دی او دلته دا بټ کار کوو. سهار وختي راوځو، بله غریبي کوو، دلته راوځو، وږي پخو، دانې پخو، درې قسمه مال پخو او شکر دی خرڅېږي. وطن کې خپل پټو کاروبار مې کول، په ځمکه مې ده د وو کار مې پېښور کې م کولو، اوس یې دلته هم کوم، شکر دی هغه ساعت مې پې تېر دی، خپله غریبي راته کوي.
یو بل تن چې لبمند ایجنسۍ نه راغلی وایي چې د نینو په بټ کې له جوارو څخه قسم قسم دانې د خرڅلاو لپاره جوړوي.
نوم مې دوست محمد دی او د مومند ایجنسۍ نه راغلی یم. هلته مې مخکې دا کار کولو، د نینو بټ مې وو، هلته مې سل قسمه وږی خرڅولو، کچه مې هم خرڅولو، وچ مې هم خرڅولو، کشمیري مې هم خرڅولو، او اوس هم دلته هم راغلی یم. دلته مې د نینو بټ لګولی، دلته مې په سامان کې کور دی، سل قسمه وږی خرڅوم، کلک کشمیري بیل خرڅوم، د نور د وږي بیل خرڅوم، دانې بیل خرڅوم، پسته وار خرڅوم، اکلا خرڅوم، گزارا شکر دیکھا، گزارا میں پہ روانہ دا.
د جلال آباد خار یو تن دکاندار وای چې په پیښور کې د بټ پنینو خوله لګیدلی وسوم امغه سیمه زور کوي.
زما جاوید نوم دی، جلال آباد اوسیدونکو، په چوک مخابرات کې دکان لرم او دغه نینو والا چې زما دکان مخې ته راشي نو ډیر خوند کوي. او زه پېښور کې په دې زما خپله لګېدلې ده، د وړي کورې نه پېښور کې زه خورم، او دلته چې دا راشي بس درې څلور پاکټه تېره زه خورم.
یاد دی وی چې تر سلو زرو پورې کسان د خیبر پښتونخوا او اته له پنجاب صوبې نه د کار لپاره افغانستان ته راغلي چې اکثر وی ویزې اخیستي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په غیر دولتي موسسو او شخصي کاروبارونو مصروف دي. چې تر شلو زورو پورې کسان یوازې په جلال آباد کې د لاسګاډو او رزمزدوریو تر څنګ په غیر دولتي موسسو کې په کار ګمارل شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
قدر مند اردوونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو د پاره د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندۍ خبرونه راوړي. په دا خبرونو کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه باندې تاسو خبرونه او تبصرې اورئ. زمونږ ونیز خبرونه هم اوري چې هغه د پښتنو د ټولنې د غي د کلتور او د غي د معاشي او سیاسي ژوند د بیلابلو اړخونو هنداري تاسو ته پر راوړي. تاسو زمونږ په ویب سټ باندې د ټولې خبرونه کتې شي او ریدې شي او په دغه لار باندې مونږ ته خپل پیغامونه هم را لګل شي. مونږ به کوشش کوو چې تاسو د پیغامونو پرانا کې، تاسو د مشورو پرانا کې مونږه خپل خبرونه نور هم معیاری کو او تاسو د پام وړ وګرځي. هم دغه سره خپل قربا شاهین بنیر له اجازه تور کې روانو خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي تاسو د پاره خبرونه وړاندې کوي. نو زه درنه اجازه غواړم. ها د باد او بریالي اوس ستاسو
دو
دونا تنم دگل پپا بد
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راو لے گئی
بالکل تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د ایس ایم ایس لاري خپل پیغامونه راولېږئ. د ایس ایم ایس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته ایس ایم ایس راولېږئ.